کمه ده او بیا د بیا خدای سي برخه ده چې ډیره پراخه ده. خو بیا زه کلاسیک شاعرانو هم ډیره مطالعه کړې دي او اوس یې هم مطالعه کوم او ما چې ډیر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو مخکره خبره ده، تمنا ارسو ګلولي، نور کاظم خان شهیدا، همداسې نور او په نوو شاعرانو کې هم ډیر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډیری دي، نو مثلا هغه کسان چې ډیر مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی، ډیری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دې موریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې.
غزل دی وای چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړې دی، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړې دی. په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلي اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړې دی. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، خای دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د اسمانونو ترمنځ څنګه فاصله جوړې دي. او زموږ د کلینا ډیری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړې دي. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړې دي.
ډیر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامداره ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زخ کوم شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو پنځه شپږ میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې دې څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کوي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بالکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیا او داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلې وي او همدارنګه څو نظمونه. خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي ورسې ولیکم.
نو شاعري مده سیده سي کنه په لاس درغله، نو سړی نه ډیره لیکل کیږي، که څنګه دا تجربه لري؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډیره فکر دا دی کنه چې په پسلنې هوا کې، چې هوا ډیره خوي، ډیره کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې دا سینه ده. هغه وخت ما شاعري نه پیل کړې و، د زمينه یو څه وخت مخکې ډیره شاعري مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمينه مسیده، دا فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نشم کولای.
درسي مصروف یتونه یا درسی ماحول سیکلی د شاعرانو په وړاندې هغه ستونزې ورته ایجاد کنه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي کنه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده یو څه سره شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې اس مور ته پرېنه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه ایسي ستا ډېره شاعري واورې خبرو پته.
وایي چې د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیونی عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډیر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او که ته ونه غواړې زه سا هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاویدای هم نه شم، مینځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاویدای هم نه شم، مینځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولري؟
او سره د نظم، نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږي چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږي ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئی موجود د سا نامه ده. بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږي، خو ته پوهېږي که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. ای ته پوهېږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري، ګناه ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهېږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور بچو وایم څنګه یې تعریف کړم در تازه ډیر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره
ډیره مننه د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو او یو غزل هم راته ووایي بیا
سمه ده بس پیغام خو پیغامونه ډېر ورکړل شوي دي په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته یې وایم هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي دا هېڅکله امکان نه لري که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي نشم کولی او نه ممکنه ده اوس د امکاناتو زمانه ده هر څه امکان لري نو پکار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي
ډېره مننه او غزل ته دې په انتظار
وایي غزل دی البته وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي شیلار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي او چیرته چې هیڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي او په دې تروسه هم پوی نه شوم چې له کومه کېدل په کومه لار چې وم ولاړه بس راتله وګړي او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ به پکې په وچه ډوبېده وګړي او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده وګړي او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي
ډېره مننه سیمرکې ته مو وخت
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبللم
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
د صوفی او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی صوفی او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک یې چې لټوي دوی د کومې خزانې لټه کوي دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي
خزانه یو بوټ بار او رات ځنګل ته او بوټی راول کبه کله باران ورېده یا به ناروغ و یا به مجبور و چې کار و نه کړي او له خلکو سره مړې ژوندې و پالي پاغه ورځ به وګه نار وېد کېده په ځنګل کې یو بزرګ وسیده بزرګ به بوټ با ته کتل چې د وخت په تیرې دلو سره بوډا کیږي او له کار اوزي نو یو ورځ یې ورته وویل ته ولې په ځنګل کې لګولان دی نه ځې بوټ به ځواب ورکړ د څه لپاره کار څومره لری زای بوټی راوړم هغومره به ډیر ستومانه شم او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته بزرګ ورته وویل زما مقصد دا دی چې کله ګلاندې لاړ شي هورې به د مسو په یو کان واوړي که د بوټو په ځای ښار ته مسیو سي نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي بیا به د تړنه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي بوټ به له ځان سره وویل راځه توکل په خدای ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله بوټ به څادر ورته وغوړاوه مسی پکې را بار کړل او په ښار کې د لرګیو د بار دیو چنده په بیا وپلورل بوټ بال ډېرې مودې وروسته پوره یوه اونۍ په کور کې بېغمه ناست و او ډوډۍ لرله دا چې هفته پاس ځنګل ته لاړ د بزرګ پښو ته ور ولوېده بزرګ ورته وویل دا خو دومره خبره نه وه که زما منې نن په ځنګله کې لږ نور هم وړاندې لاړ شه بوټ به ورته وویل نه نه کله ډېر وړاندې لاړ شم بیا ګمان نه کوم چې هلته مس وي بزرګ ورته وویل زه پوهېږم چې لا وړاندې مس نشته خوري به د سپینو زرو پکان واوړي یوه پیره سپین زر د درېو میاشتو ډوډۍ درکوي بوټ به په ځنګل کې ښه وړاندې لاړ هورې د سپینو زر کان ومونده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلوره چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده درې میاشتې وروسته چې بوټ به ځنګل ته ته لاړ او د بزرګ ورباندې سترګې ولګېدې ورته یې وویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه هلته به د سرو زرو پکان پېښ شي او په یو نوبت کې دومره بار ورسخه یوسي چې پوره یو کال به د ډوډۍ په غوړیو کې وي. د بوټ بازله په ټوپونو شو. د خدای په مانی نیت یې وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته وویل، شیبه نیمه رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګله ته رانه شې، خو زه به بوډا شوی یم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه وینې، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم، او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بې صبره شوی بوټ به وویل، ستا یې کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته وویل، که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي. د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار دی د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګله منځ منځ ته روان شو، او د پړه کېدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې، ورته یې وویل، نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل ګریوان ته سر ښکته کړه، او تر ټولو ګران بیه خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې، نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته وویل، له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل، هو، چې کله مې د الماسو خزانه وموندله، نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اخمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اخمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته دا عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی، او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب، خیر راغلی خوست نه. په همدې دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی، او هلته په رسنیزه برخه کې یا ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هم نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب، زه تقریبا لس کاله کېږي چې رسنیز ډګر کې کار کوم، او اوس د یون میډیا ګروپ مشر په حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت ته چې که یو خو کله دا خبرونه ورنه اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل خوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما اوس داسې خبرې همدا د رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي، هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې، په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې د فعالیتونو لکابل نو وروسته یا د لوی خرنه ډیر چټک و. په خوست کې هلته سیمیز اتن نه رادیوګان سیمیز دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیون یو ملي تلویزیون چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیا د خوست چې ګورو هغه ډیر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه و بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونه کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټول ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د مواد راټولول لپاره به د ټول ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نور ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې و خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډیر تود بازار خوست دی.
تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډیر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کیسه که تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي لومړی کې ډېرې خامۍ لري، نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخی ډېر ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړی کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولر نه مو کار اخیستلو، نو هغه ډېر تیاره ځای و. داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نا کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه مونږ را پیل کړی دی شفق صاحب، ټول کارونه مو په خپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه په خپله وکړل، سره د چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا به هماغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وې چې مونږ مسلکي کسان ته هم ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا 15 دانې مایکونه مونږ په 3.5 کلداري اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او چې خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ماته زنګ وکړلو چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرون لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا
بالکل. هغې نه وروسته بیا یو بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست ته چې کله مهاجرین راغلل، د کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یو بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصارف ورباندې راځي، نو هغې بیخي 2 لکه ډالر راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې را رسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمیر تلویزیونونو ته ورغلل او رادیوګانو ته ورغلل کچې ته وسایل غواړی موږ درته کولای شو دا وسایل په ارزان درته پیدا کو. نو یو تلویزیون وو هغه دوه درې ترانسمیټر یا دستګان غوښتې، یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل، ډیرو رادیوګان دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډیر په ارزانه موږ ته تمام شو. یعنی هغه خپل وسایل څو شان چې موږ غوښتل هغه داسې وکړل لکه موږ ته چې مفت تمام شوی. په دې ډول سره موږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې رادیو پیل کړله هغې لپاره موږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ وو، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چاته معاش ورکوله، نه مو ډوډۍ ورکوله، هیڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به کار کولو. بیا مو د تر څنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه موږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ وو هغه بیچاره به په هیڅ نه پوهېده، د ژورنالیزم عملي کار به هیڅ نه وکړی. نو هغې به چې کله موږ راوستل و درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې موږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به درسونه ویلي وو خو عملي کار ته به ضرورت وو. نو هغې مواد نه بیا موږ هغه مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ سره شان به هغې نه موږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړ کول، بالاخره ورو ورو موږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلی دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی، د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مصطفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړی په اړه معلومات راکوي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه یا په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې موږ لرلو، نو انشاءالله چې موږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو او بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو موږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ به انشاءالله رسمي خپرونې پیلېږي.
اوس فرزند تاسې څه ډول خپرونې هغه امتحاني چې لرئ څه ډول دي؟
زموږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال موږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا موږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول، هغې مخکې نه مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونه خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري. تاسو مخکې اشاره مو وکړه ورته د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسو هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرې؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې موږ بلابل خپرونې، خبری، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې موضوعاتي خپرونې لرو. په تلویزیون کې موږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت دی، طبیعت دی.
وبخښه، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینې دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمیر شته چې په رسنۍ کې کار کوي. هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بخښنه غواړم که وخت لرې. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یو غلا غوندې کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېر پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي پکې.
بالکل شفق صاحب، زه په خپل په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي د نورو ناخوالې وي د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپل کورنۍ کې لپلار نن رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالفو قسم زده کورنۍ کشر زای ما خو دوه درې کالونو اختلافونو ورسته مې دا ورته ثابت کړ چې زه کولای شم چې یعنی د ورتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلارم خوشاله ده، ورونه مې خوشاله دي، کورنۍ مې خوشاله ده، ټول افتخارم کوي وای آفرین. نو لپلارونو مې غوښتنه ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډیر ښه فکر لري هغه کشر عمر نه به کمی خو فکری لحاظ به هغه ډیر مشر وي. یو څوک به مثلا ډیر عمر به ډیر زیات خو فکری لحاظ به دومره مشر نه وي یعنی دومره ښه فکر به نه لري. نو هغه په اساس سره باید دوی چلند وکړي نه دا
چې خپل غوږ ورته ونیسي د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته وي چې نه نه پويږي وګوري چې د څومره پويږي وخت ورکړي لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو سی ځان ثابت کړ.
بالکل
نو ډیر مننه خوشاله سي اقمل سي
کور مباد ښه وخت.
سچس کم استاد مینې شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چال ور کوی د محبت جام دایستاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن آغد تن قیمی میں ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಸಾಮುನಾ
قسمنا وعدي ترو هاغد درو قسمنا وعدي ترو هاغ انتظار دے هاغ انتظار دے توريش بيدي چورنيگين هاغ نن سبائے راتا مخي مخي گيگين هاغ نن سبائے راتا مخي مخي گيگين